Radio.
السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د غیسارانه خبری مجلې تخرا غلاست وایم نن جمعه ده د 1400 کال د لړم مقرب نهمه د 2015 کال د اکتوبر یو دیرشمه پیل په خبرونو کو د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه وروسته. خو په اول کې د افغانستان د اتلولۍ خبر. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولۍ خپله کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوټسال لومړنۍ اتلولۍ ده. ایران دویم مقام وګاټه، تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسېده. نور جزئیات به وروسته واورئ. طالبانو او پاکستانی چارواکو د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. دوی دا پریکړه په استانبول کې تیر ماښام کړې او د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د خبرو دویم دور چې څو ورځې له خنډ او ځنډ سره مخ ته ولاړ پای ته ورسوه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او پاکستانی مرکچیانو ترمنځ د حاصل شوې هوکړې ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې راغلي ټولو خواوو د اوربند په دوام سلا کړې. راتلونکي خبرې به د نومبر په 6 په استانبول کې وشي او ټولې ښکېلې خواوې د یو داسې څارونکي میکانیزم په جوړولو او پلي کولو سلا شوې چې د سولې ټینګښت وکړي او سرغړوونکی لوری جریمه کړی شي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ګواښ کړی دی چې افغانستان د طالبانو تر حاکمیت لاندې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې تر ټولو سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنت د پنځمې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل ریپورت کې ویلي دي چې پر ښځو باندې محدودیتونه، د خلکو تریتم کول، همدارنګ پر رسنیو باندې فشارونه، په مدني ټولنو باندې محدودیتونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان بشري او انساني وضعیت لا پسې کړکیچن کړی دی. هغه همدارنګ د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو مرستندویو او نړیوالو بنسټونو په خزینه کارکوونکو مرستندویانو باندې د طالبانو کاري بندیزونه بې سابقې او د نه منلو وړ بللی دي. هند اعلان وکړ چې متحده ایالاتونو د چابهار له بندره د نوې جلی د ګټې اخیستنې په ارتباط باندې معافیت د شپږو میاشتو لپاره غځولی دی. هند ویلي دي چې په دې سره به له افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې اړیکې لا پراخې شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راندیر جیسوال پرون په یو کانفرنس کې دا خبره کړې ده. هغه هم دراز ویلي دي چې د هند او د ترامپ د دولت سره د یو سوداګریز تړون په ارتباط باندې خبرې لا هم روانې دي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه به نن دویمه شل اووره لوبه وکړي. دا لوبه به په هراري کې د کابل په وخت مازدیګر په 4 بجو پیل شي. د دواړو لوبډلو دریمه او وروستۍ شل اوریزه لوبه به روانه یکشنبې د نومبر په 2 په همدې لوبغالي کې وي. افغانستان د دې لړۍ لومړۍ سیالي د 3-5 منډو په توپیر ګټلې وه. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. د خبرونو التام لوستلی شي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو او پاکستانی چارواکو په استانبول کې د خبرو پر مهال د اوربند په دوام هوکړه کړې ده. د افغانستان د فوټسال د ځوانانو ملي ټیم د آسیا اتلولي خپل کړه. افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پای لوبه 2-1 له ایران وګټله. دا د افغانستان د ځوانانو د فوټسال د ملي ټیم غړي وو چې د ایران له ماتولو وروسته جشن او خوښي کول. همدارنګه په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هم د دې بریا په ارتباط باندې جشن شوي دي. نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ما هم خراغ لاستو ایم از صفی ولاستان اگزیم تخنیکی چاره بهروز دلیری مختولی رازو اول مطلب تا طالبان و او پاکستانی چارواکو ده اوربند پا دوام حکره وکره دوی دا پریکره پا استانبول که تیر مخام کرده او ده ترکیه و خطر پا مزگری توبی ده خبرو دویم دور چه سو رزیل خند و زند سر مخت و لار پای تورسو ده ترکیه ده بحرانوی چار وزره ده طالبان و پاکستانی مارکچیان و ترمینز ده حاصل شوی حکره گرده اعلامی اخبره کرده پا دقی پینز ماده ایز اعلامی که رغلی چه طول خواهو ده اوربند پا دوام سلا وکره راتلون که خبری با ده نومبر پشپگم پا استانبول که پیل شی او هم با طولی کلی خواهوی دستی او تارون که میکانیزم جوڑا و پلی کری چه ده سولی تنگخ تزمین او سرغلون که لوره جری مکره شی ترکیه او خطر هم دار از چمتوالی خوالی چه لدوارو خواهو سره ده دائمی سولی او تیکاو ده ترلاسه کولو پا برخه که همکاره تا دوام ورکری ده طالبان و ویان زبیح الله مجاهد ده خبرو تایید کردی چه خبری پای ترسیدلی او دوارو خواهو موافقه کردی چه نوری خبری با راتلونکو غوندو که مطراشی هغه ویلی افغانستان له پاکستان سره د متقابل درناوی او نه لاسوهنې پر بنسټ د ښو اړیکو غوښتونکی دی د طالبانو په وینا د استانبول خبرې اترې چې یو پیچلی بهیر و د دې پریکړې سره پای ته ورسېدې چې دواړه خواوې به بیرته سره وګوري او د پاتې موضوعاتو په اړه به بحث ته دوام ورکړي په استانبول کې دا ناستې د اکتوبر له 15مې تر 30مې روانې وې د ناستو اساسي هدف د هغه اوربند پیاوړتیا وه چې له دې وړاندې د اکتوبر په 13مه او 19مه په دوحه کې د همدې منځګړو هیوادونو په حضور کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ رامنځته شوی و
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د استانبول د خبرو پر مهال د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان په پاکستان کې د پښتونخوا به ملي عوامي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورزنګ په نوم د حکومت د مخالفه سیاسي اتحاد له مشر محمود خان اتکزي سره خبري کړي وي. ښاغلي اتکزي په دې مرکه کې ویلي افغانانو په ژوند غلامي نه ده لیدلې او د خبرې یارانو بیا ازادي نه ده لیدلې. هغه د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع د وزیر خان جاسف هغه سرګندونو کلک نیوکه وکړي چې که خبرې ناکامې شوې نو دوی بیرته حمله ته دوام ورکوي. د ښاغلي اتسکزي بشپړ مرکه د ازادي او مشال رادیو په ویب پاڼو باندې خبره شوې خو دلته تاسو ته لنډه برخه خبرو.
جګړه وشوه او خبرې خو ترکیه کې کیږي دغې نتیجې سره ازیه به وروستو د دې جګړې ستاسو په نظر زیموار څوک دی؟ دا د پاکستان دی که افغانستان کے طالبان حکومت؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر خان سوال جواب کو دو فکروں کی نش کے دلائی افغانستان کل ہم دا پاکستان سر دا جنگ خواہش کری دی نی دعا کری دا پاکستان تا دوی جگڑی پیش سوی پندون سو پینزش پی تکی او پندون سو دری ایوکش پاکستان مات شو پا دوار کی افغانانو یا افغانستان داسې معلومات دي چې هغوی حال ورکوي چې چیک دی زموږ د هند سره ډېر ښه نږدې تعلقات دي. هندوستان سره زموږ شتون کې تاسو په منځ کې یو ملک رادغه شوی یاست. هند زموږ سره پر اباسین باندې دغه و لامونه نیولې تر اباسین افغانستان و د اباسین لاندې هندوستان و لیکن تاسو جګړه ده زموږ لخوا بېغمه اوسئ د ظاهرشاه په وخت کې هم بیا د درې به په دغه کې هم اوس هسې اوبه خړول دي افغانان دا کریم باید وکړي. دا دوی حق جوړېده لکه یورپ چې د دوه جنګیزم بعد پر وار فوټینګ جوړ شو په کار دا ده ریان په دې زمو وار دي چې دوی په افغانستان نه وتل او امریکا په دې زمو وار ده چې دوی ورزسته ازادي دفاع کوم په کار دا ده چې افغانستان پر وار فوټینګ باندې جوړ شوی وای خلکو دا کړی وی بلکې ورته دی خو بیا روان دي د نوي جنګ تیاریانې ورته کوي. افغانستان دغه سره جنگ نه کوي. افغانستان او پاکستان شاید ځکه نه سره پوهېږي لکه لنده ته چې ته دغه شوی یې لنده ته چې ته پوهشې شوی یې چې دا سیب دی دا مڼه ده دا پیل دی دا فلانا دی. دغسې افغانان په ژوند غلامي نه دي لیدلې یارانو په ژوند ازادي نه دي لیدلې دا به په یوه خبره نه سره پوهېږي. افغانان په چا پسې نه دي راغلي دوی لګیا دا په دنیا کې نه دي شوي موږ ملک سي موږ به دبي او سيډنکيو دا په دنیا کې نه رسېږي چې مذاکرات روان یو څه مذاکرات مخ کې وکړ دا کامیاب نه شو زملکو بسم الله وک دا یو منتوب دی دا
پاکستان کې چې دا نظر دی چې په دوی حمله کیږي او د دوی فوجان هغه وجل کیږي او دا مو چې افغانستان کې داری مرکزونه دي دا مو چې موږ دفاع حق ته په حمله کی تاسو د پاکستان دفاع دا حق منه نه دي چې څه وایي
دا حق ولې خبره ده دا چې روسان په دغه نه وتل په افغانستان او وخت زموږ په سیمه کې دلته په منځنۍ پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې 13 ټوپک په ډیر زور په روسیان نن وتل تا معنا هغه ټول قوتونه چې امریکایي رهبري کوله او مخکشي پاکستان جاسوسي دارو کوله تا کله چې کوم پرورزم کړی تا په 3000 روپۍ ملټري ویپن په 3000 روپۍ رالې زما د کور ورځ کې تای شیخو په څلور نه کارت وسو په خپل په دې جنگ کې ډېر لوی استاد چې د خلګي چرنوله کرنل امام پر پاکستان ټلویزیون باندې وای چومر د نن په پنځنی وزره خلق د دنیا په ډیر خطرناک ولا کې چیلر غادو دا غلطي وکړه دنیا کې څوک دانه کوي په هر خوم په دنیا کې څوک دانه کوي
محمود خان اتګزای او د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند د مشر چې د ازادي رادیو له مشال څنګه سره خبرې کولې
یو بل لیت مشین چې ورکی دی مشنان یو مشین دا ساتي تا درې او ونی وزیر پنځنی وزیر د ګر جهان انسانان پاره کې دایي جوړ خلګ او پاره تا ترن کړ او به دي خوش یلا کړ دا خواري روان بمو دا خواري روان خطرناک تا به ټول ملکون ته ول شروع محمود سره خیال کوي دا بمونه الزول شي تر خان سره خیال کوي دا پلونه لزول شي د پلان سره خیال کوم دا څنګه میزایل چلول شي د پلان سره خیال کوم دا خټو نه خاور نه بم جوړول شي تا خوش کړ او بیا دی ګرځان په جان کې دا نو ستاسو جن ختم شو په جان کې چې هر چی یو څوک شاوونی په الجزائر چی دی الجزائر په افریقا کې چې یو څوک ونی ول شو چې پولیس په دوی چې ماته و ټریننګ شیل کړل او شرینګ په کوټ کې ټریننګ شیل کړل شرینګ په کوټ کې دا خو ای بو فرضی کې عبادت سبا ای هم اورده توس دا خو تاسو جوړ کړی دا
ازادي رادیو اتلیر وش ساته ل تاسو سره ده
ازادي رادیو ته غوګاست د افغانستان اړوند نور مسایل هم لرو خو وسپور شو د اتلولي موضوع البته د افغانستان د فوتسال د ځوانانو ټیم د آسیا اتلولي خپل کړی افغان ځوانانو د آسیایي لوبو پایلو به 2-1 له ایران وګټله دا په آسیایي لوبو کې د افغانستان د فوتسال لومړنی اتلولي و ایران دویم مقام وګټه تایلند دریم شو او ازبکستان هم څلورم مقام ته ورسید د افغانستان لپاره د لوبي په لومړي میدان کې لوبډل مشر عباس حیدری په 14 دقیقه کې ګول واه دویم ګول هم علي احمدی په دویم میدان کې د کارنر ضربې څخه په ګټه اخستنې تر سره کړ ایرانی ټیم یوازې یو ګول تر سره کړی شو او تر پایه 2-1 ورسته پاتې شو د افغانستان او ایران د فوتسال د لوبه لڅو لانجمنو شیبو ډکه و چې څنګه په لوبي سیوري غوړولې وو که څه هم د افغانستان لوبډلې په لومړي میدان کې 15 فولونه وهلي وو او ایران ته د پینالټي چانس په لاس ورکړ چې بل اخره ایرانی لوبغاړو تر ګټه خستن 3 ګټه وانه خستلای شو خو په دویم میدان کې بیا ایرانی لوبغاړو ډیر لانجی او فاولونه وکړل د لوبي ختمېدو ته یوازې 15 ثانیې پاتې وې چې ایرانی لوبغاړي یو فاول تر سره کړ هغه هم داسې چې کل افغان ګول ساتونکو احمد اسماعیلی وتوانید د ایرانی لوبغاړي ضربه دفاع کړی او د ګول مخه ونیسي ایرانی لوبغاړي افغان ګول ساتونکو د پیه په ضربه یا لغته کلاکوه دا پیښه د لوبي داور لنګدي څارله او ایرانی لوبغاړي سمدستي د سره کارت پور کول له میدانه بهر کړ د شیبي د ایرانی روزونکو او لوبغاړو غوسه پاراول او لوبه د څو دقیقو لپاره وزندیده د ځند په وخت ایرانی لوبغاړي څو واره پر افغان لوبغاړو او روزونکو د بریټ په تکل ورغلل او لانجه سره وکړي خو د میدان د منتظمینو او داورانو لخوا لکومي لوی پیښه پرته د شیبي کنټرول شوې دا ورانو د لوبي دورسته 15 ثانیو تر پیل مخکې یو افغان لوبغاړي محمد اکبري دوه ایرانی لوبغاړو او د ایران د ټیم د روزونکو د ډلې څو کسانو ته سره کارتونه ورکړل او لوبي بهر کړل په دې ترتیب دواړو ټیمونو په تیر ایران د لوبي ورسته 15 ثانیو په غیر معمول توګه په ډیرو کم لوبغاړو مخته یوړه. تر ټولو لانجمنو شیبو وروسته بل اخره افغان لوبډله اتلولۍ ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د ځوانانو له آسیایي سیالیو افغانستان د سرو زرو د مډالونو څښتن کړ. نام د افغان ځوانانو اتلولۍ او ولولۍ وی چې جشنونه او ولولۍ وی چې د مډالونو له ګټلو وروسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی وو. په بحرین کې د ځوانانو د آسیې لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د ولس کلونو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټول یې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی وو. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 مات ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسید او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نور مسایلو ته د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر خزینه کارکونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداري ورکړې چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانت سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړې دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتی کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او چیرې میډال او چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغه ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له شپږو میاشتو تر لسو کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤلین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نور ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نیولي بیا تر لسو کلونو دي د شر ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤلین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شر ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله اميري مشال رډيو ته ویل
په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلو نوموړی کمپاین به لاس پر ورځ دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,00,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغه ماشومانو ته چې عمر یې د شپږو میاشتو نه تر لس کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شری سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګذر ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي:
موږ په د خسته ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړې دي چې د واکسین څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې. خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شری و ساری ویروسی ناروغي ده چې ډیر ژر یو کس نه بلکسته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس لارې انتقالیږي. د شری نښې عموما د ویروس له ننوتلو وروسته له 10 تر 14 ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شری ناروغۍ نښې دي. د شری ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتی او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډیره هغه ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له عملي پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره بیلابیل وړاندیزونه لري. دا سرګندونې داسې مال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلارلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له عمله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابوله.
مشکل زبانه کې یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وګیمونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
افسال میشه کې جرمنی آمدیم به ما هیڅ اسناد نمیتن.
په بیلا بیل اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره خپل وطن د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو را رسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمی قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاس لرل تر ډیره هم دی او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له عملی پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بیلابیلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډیر په جرمی پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دغه مهاجر چې راځي دوی د ډیرو مشکلاتو په زغملو سره جرمني ته را رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغي باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کېږي چې دوی د دوی نه هغه څه جرمونه شاید سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کېدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دی ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په 13 جولای میاشت کې په 2 چارټر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په 2 چارټر الوتکو کې بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمنی حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمیرې نه دي خبرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري. خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پیښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد د اکتوبر 28 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیري له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم راروانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر هم غږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان پکې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې تر څنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تیري او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم کوي.
بل ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پیژړې دردېږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دې دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي. او داسې پیښېږي چې کله جنسي تیری هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونی مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لا ناقانونه کډواله او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې، خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنبیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړ شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تیروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام مخ دی. هاخوا په فرانسه کې هم مخ په وخت په بیلابیلو جرمي پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د لشپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېر افغانان میشتي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پیښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پیښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پیښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
این یک زنگ خطر است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنګ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي میلمه
آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړي او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدلی یم. ځان تقریبا نن 4-5 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرمه. هلته ځم راځم، خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ، دی نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر و کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعری کوله، هم خپل مطالعه کوله، هم خپل اقتصادي کار مختبی و، او هم لږ لږ باغداری و باغوانی و بڼوالی چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروف ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعری ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداری سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعری مشکله ده؟
شاعری خو د تجارت سره هم اړخ لګی، چې هغه اړخ باندې سړی پوسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغداری سره خو بیخي اړخ لګی، کله چې ته د یو بڼوال په حیث یا په هماغه رول کې ځان واچوې، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو تی کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي. او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي، نو دا بیا قوي شاعري راځي. دې کې بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پس ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډېرو اورېدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ را ته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي، دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده دی، وای نه سفر بشپړ علم ده په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ عملاً دین شان عملاً ژوند خلکو دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوښه کې د خیال په وزر والځئ هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ خپله ژوندۍ مشاهده لرئ خیالي نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکئ څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وینې هغه ښکلا وینې دا چې تا ته قصص وي بیا هغه په خیال کې اچي بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه په کې پیدا کېږي د خلکو رنګ رنګ خلکو ته تا روابط جوړېږي د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې په دنیا کې په خایست کې څه توپیر نشته په اخلاقو کې څه توپیر نشته په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیر نشته خلک ته د ژوند نه څه رقم ګټه اخلي موږ څه رقم ګټه اخلو موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي د هغو په کوم ځای کې دي موږ دا څهغونه څه راوړو څه ورکړو دا ډېر سړي ته داسې یو توپیرونه په سترګو کوي او سړی تنه اخزونه کوي بیا دا په شعر کې راځي بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړوي ما خیال دغسې دم
مننه دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله خدا مسله ورسته در سره چیرم اوس زنه پیغام چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر براته وایست او کوم بل کوم شعر راته ولې خو اوریدونکې غواړي پوښي چې د بهر سفرونو تاسو په شعر څومره اثر کړی
نو ما دا د بهر ته الوتکه کې ام تیار کې او شعر لیکلای او ما سره که تاسو غي اجازه دې ته او شعر ده نظم ده دا به زه دالی کوم دوستانو ته تاسو
مننه مهرباني وکي
او د دې نوم ده یوا یوا ټپا د پسرلی مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس چې حقاقي چې حقاقي د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس یوا یوا ټپا به نه وایم یو یو غزل به بیا په شور وایم دا سه دوام با زمزمو تا ورکرم تا چه ده نور وایم نور وایم با هنغری تو را کتوا بانده ایلن ای چای چای نکی ویشام لکردتا مسکاوی نرم گرمی من با ای خواب پرکی ویشام مست هوا مسایرش رنگوی نسیم وگمه گدا گدا دا پانو دا پنز تنبور ستار رباب سر کوی هر نوا توا نوا د ځانو په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو باران ښه شوه چې کډه شوه او لاړه پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران امن کې سوله کې کینه نه کوو داو د مینو هوساینو مهال خدای مو د زړونه په خپل حب ووینځي چه جاری کرو دستاین و محال رازهی چه زده کرو حقاقی زرگری پا خزانو بانده ویدخ نیو چه دسرو زر و تره دوڑهی پا خکرو دلوگ تاو تاو که پاخخ نیو رازی خوام با ورو ورو کلی کلی بخپل تبر پا کام با کام وی زما چه تر عبد زیر ما زیر ما لرو دا انگیزا دا با پیغام وی زما د خپل خاور خزانه بسپړم څو د ښکلا مظاهره کې اوسم د ویښتابه د هڅې هاندندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داس باړه کړې نه وه شیبو مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه دا داس باړه کړې نه وه شیبو ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د خپل ځباړه کړې نو شیبو مننه کور مدن
لتا سو ډیره زیاته مننه راغب صاحب. ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډیر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نو پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره کوای سم که نه سم کوای. زه شاعري ته تسلیم یم، یعنی خپل په شاعري باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې دا به اتمی نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعري په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راوله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایي چې نه، امام دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سه ما په خیال، نو ټکر چې واقع سه شاعري ټکر او حساب دا د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سې، په جنګ کې سې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعری سره خپل تابې سره خپل ژوند سره په ټکر کې اله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا به سمه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا موږ ته څه ضرورت ده چې موږ لګیا یو بیا شاعري کوو؟ موږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپروو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وګمې او ترخ پر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع او ته فرمایش ورنه کې، دا خو د ګذور شاعري.
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه که د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شوم. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو ته دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپامي په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي. یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وروڼکی شعر
ډېر الله د لنډ کيو شیرونو تجربه زمونږ زینو نور شاعرانو هم کړی دا چې زما خپل هم شخصا خوخیږي او ډیر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
او په تاسو غنا ورکو خپل شاعری ته کنه خپل شاعری غنی کو غنی کیږي توا چې موږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دا رخوا مې را ایستارو خو موږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن امرا ټول اترا او دې تخ پرول تو کار دي دا د بیا ته لمن منګه بعد فرق یې مخیال د سی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غځای کې د مانویات خبره هم یاد شوله. مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونې کیږي؟
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا ارت سنی یا بناستن ځکه چې ټول خبرې سمې نه کنه سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم هغه سفر مې کړی دنیا مې لیدلې ده کوم ځای پورې چې تللی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې په نوره دنیا باندې باندې په عمل کې بیا موږ دو ستونزه لرو یعنی هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته وګوري بیا هغه شی په کې نه وي دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان چې دا خبرې بل څه لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. موږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ ته نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو شاهین تاسو د دسې د الک ننداره نه کوئ کوي نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومې دي ماته زما نظریات څومره سم دي.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې مې دي تقریبا 300 پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼې ترتیب دي هغه کې بیا اوس ژباړې ده اشعار مې ژباړلې دي د دری نه په لوی شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تیر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایي واړه شعرونه دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دی کې دي او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمې نه پیروتې دا لرم دې کې هم لږ لږ شته او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې هم شته بل مجمع لارم په نامه داڼې دی کې بیا لږ وخت او بل نوی مجمع لارم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندار نه ما تعبیر دا مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هندار د پاس د هندارې مثلا امته خبرې به نه کولی ساکت ته وو ویان دی کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي نه دا هندارې دی او یو درې مجمع لارم چې دا شپوس په نامه ده لیکن بعض شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب ده د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان لپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوی مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اکثره هم بېرته ورغول سره هم جوړ شي څه شی په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجمع یو بل کتاب دی چې په نامه د هغه مپینین تلپاتې ډیوې د بدل روان او د نکاح مسایل د سمینی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل روان په اړه کې د دری زوبي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل د کوم ځای او کلری میواز یا دیپان لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له یو کار هغه چې هغه اثر ډیر لوړ سطح لیکل شوی اسرائیل کې چې ما راځو تاسو ته ونایي هغه مرې چې دا مې باړلې په سم شک ورپسې مې بیا د تا یو څه باړلې دي چې دا مې لوی لست تا چې دا واړه واړه شایان دي مثلا پنځه صفحه لست صفحه شل صفحه او لست پنځه صفحه د څه یو شای او مهم شایان دي چې انوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي وو په ولم کنه
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر سره مطالب نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقه د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا خدمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دیموکراسي واده او مینا مننه خدای دې چې دې ستوري لري دا ما
لته سره مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکي
شعر خو نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نام لیکلای وو او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب ک یو پاکستانی لګیا او دا د افغانستان پر دا واخان نه ده دا به د شپې خپل کمپیوټر کې د شکایت ک یو تیر به د تیر ک بیا به ویل چې دا مونږه پریکو ځکه مونږه ثرو د منځنۍ آسیا سره ځکه چې وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نه پته مونږه کابل باندې تمره مصارف کوي په دې لارو تیر بیر کوي اما هغه ځای دا بس د 200 میلیونه ډالر خپلې او 300 میلیونه ډالر کټمره راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري مونږه د یو سراکا او یو د هغه بارولې کې ریل یو پټلې جوړولې څو ځکه بیا کابل په ځواک پاتې کیږي مونږه په دې لارو باندې چیکو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو چې هغه منځنۍ آسیا او هغه شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی ته دا غزل ما لیکل او خدای دې کی ته غرقم صحیح وی دي کنه خو امغه صحیح ما باندې تاثیر کړو زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالې کوم
مهرباني
د دې نوم واخان دا ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخ امام حسک چکا دا واخان لسړی واخ زوروا کی بختور څه زورور دي د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان لسړی واخ بابا نه د هدهد پلار راولي دی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان لسړی واخ زورګای دې په ورونو باندې وشین دی او څوک لوګا یو سپیلانای دی کړی او ځان لسړی واخ باور به په هر چا باندې ته خو خلق لرو ایمان کله نا کله په ګمان لسړی واخ تاون د پردنو ویش د موسم پر مختګ ګلونه په پرنی کې باران لسړی واخ باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال و مرجان لسړی واخ شعرونه شاعری څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان د سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان د سړی واخلي ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی ساتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان د سړی واخلي کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا
راغب صاحب لدینا چې د آزادی میلمه کې مو خبرې وکړي او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د آزادی رادیو مرکه اوریده. تر بیا د خدای پامن.
د آزادی میلمه.